ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده هم د اتوار ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. د وایس اف امریکا ډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس گلزار احمد د پاکستان بار ایسوسیشن د پخوانی صدر علی احمد کورد نیوکو ته په جواب کې ویلي، هیڅوک دغه په عدالتي فیصلو کې د مداخلت کولو جرأت نشي کولای. او په افغانستان کې طالبانو په خپل حکومت کې په لومړي ځل سرکاري ملازمینو ته د تنخواګانو ورکول پیل کړي او وایي د تیرو دریو میاشتو اجرت به په یو ځای ورکولای شي. د امریکا د دفاع وزیر لایټ آسټن تیره ورځ په بحرین کې ویلي، د منځني ختیځ د امنیت لپاره د امریکا ژمنتیا کلکه او باوري ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس گلزار احمد د پاکستان بار ایسوسیشن د پخوانی صدر علی احمد کورد نیوکو ته په جواب کې ویلي، هیڅوک دغه په فیصلو کې د مداخلت جرأت نشي کولای. پاکستان کې د مخالفو ګوندونو غړو او د اعلی عدالتونو پخوانی ججانو د پاکستان په عدالتي نظام باندې د تنقید نه پس د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پخوانی مشر علی احمد کورد هم د عدلیه په کردار باندې سخت تنقید کړی او ویلي دی پاکستان کې عدلیه آزاد فیصلې نشي کولای او تورې لګولې دغه فیصلې د چا په وینا کیږي. خو د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس گلزار احمد دغه تورونه رد کړی دي او ویلي دی څوک چې داسې خبرې کوي باید هغه طاقتونه په ګوته کړي څوک چې د عدلیه په فیصلو فشار اچوي. د سپریم کورٹ بار اسوسییشن په خواني مشر علي احمد کورد په لاهور کې وی غونډه ته ویلي، یو جرنیل د 2.7 میلیون نه زیات خلک قابو کوي او هم د دغه ادارې د لاسه پاکستان د انصاف په نړیوال فهرست کې 168 نمبر ته رسیدلی دی. اخوا د پاکستان د کورونا د سار او مخنیوي قومي ادارې ان سی او سی ویلي، په تیرو 24 ساعتو کې 319 د کورونا نوي کیسونه رپورټ شوي او په دغه وبا 9 کسان مړه شوي دي. ان سی او سی ویلي په پاکستان کې د کورونا مثبت کیسونو کچه 0.8% ده او دا فیصدي په یو کم 20,200 ټیسټونو کې مخې ته راغلې ده. خو ډاکټران وایي د یخنۍ موسم کې دا وبا یو ځل بیا زیاتېدای شي، باید چې په وخت د کورونا ضد ویکسین ولګول شي او د احتیاط نه کار واخیستي. اخوا په افغانستان کې طالبانو په خپل حکومت کې په لومړي ځل سرکنو ته د تنخواګانو ورکول پیل کړي دي او وایي د تیرو دریو میاشتو اجرت به په یو ځای ورکوي. جرمني او هالینډ درې ورځې وړاندې د افغانستان د تعلیمي ادارو او صحت کارکوونکو ته د تنخوا ورکولو دلچسپي ښودلې وه. د طالبانو د مالی وزارت وایي په تیرو څکم دریو میاشتو کې 20 ارب افغانۍ زیات ټیکسونه یا محصولات ترلاسه کړي دي او وایي چې ټیکسونه یې په بره روان دي. د اګست په میاشت کې په واک کې دراتو وروستو افغان طالبان په لومړي ځل سرکاري ملازمینو ته په داسې حال کې تنخواګانو ورکولو اعلان کړی چې د 9 ارب نه زیاتې ډالر یې په امریکا کې ګیری دي. او څو ورځې وړاندې د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی د امریکې نه د دوی د نیول شوي رقم ورکولو غوښتنه هم کړې وه، خو امریکا دغه خواست رد کړې او د طالبانو غوښتنې د حقایقو په ضد بللې دي. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د اعصابو او نفسیاتو ناروغیو مشهور ډاکټر محمد نادر عالمی د تختول کېدو وروسته وجل شوی دی. طالبان وایي داغه د تختونې په تور کې 8 تن نیولې دي. د اسوسییټډ پریس د خبر لمخې د هغه زوی احمد روین عالمی ویلي، پلار یې 2 میاشتې مخکې تختول شوی او تختونکو داغه په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې وه. احمد روین وایي کورنۍ یې تختونکو ته 3.5 لک ډالر ورکړې وي، خو د دې باوجود یې داغه پلار وجلې او وایي د دې 2 چنده زیاتې پیسې یې غوښتلې. اخوا د امریکا د دفاع وزیر لایټ آسټن تیر ورځ په بحرین کې ویلي، د منځني ختیځ د امنیت لپاره د امریکا ژمنې کلکې او باوري دي. چارواکي له سیمې سره د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه لري، په ځانګړې توګه د افغانستان نه د امریکا د ډراماتیک وتلو وروسته چې امریکا غواړي له ایران سره اټومي تړون ته ورسیږي. آسټن زیاته کړه د ایران کړنې په دې وروستیو میاشتو کې هڅونکې دي، په خاصه توګه د غوی د اټومي پروګرام د پراخوالي په برخه کې. خو د امریکا د دفاع وزیر لایټ آسټن ویلي، ملګری او دښمنان یې دواړه په دې ښه پوهیږي چې امریکا د وړتیا کار کولی شي. آسټن د خالیه شنبه په ورځ ویلي، امریکا خای ډیپلوماټیک حل پسې وګرځي ځکه د بایدن په اداره کې ډیپلوماسي د حل لومړی لار ده.
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوه اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوه فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوه ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس گلزار احمد د پاکستان بار ایسوسیشن د پخوانی صدر علی احمد کرد نیوکو ته په جواب کې ویلي هیڅوک داغه په فیصلو کې د مداخلت جرأت نشي کولی. پاکستان کې د مخالفو ګوندونو غړو او د اعلی عدالتونو پخوانی ججانو د پاکستان په عدالتي نظام باندې د تنقید نه وروسته د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پخوانی صدر علی احمد کرد هم د عدلیې په کردار سخت تنقید کړی دی او ویلی دی پاکستان کې عدلیه آزاد فیصله نشي کوله او تور یې لګولې دغه فیصله د چا په وینا کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال وقار احمد وړاندې کوي.
د پنجاب خار لاهور کې اسما جهانگیر کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان ستر محکمې مشر قاضي جسټس گلزار احمد ویلی دی چې پچا کې هم دومره جرأت نشته چې د پاکستان عدالتي نظام باندې فشار واچوي. جسٹس گلزار احمد دا خبره د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پخوانی مشر علی احمد کرد د تقریر په جواب کې کړی دا. یاد کانفرنس ته په وینا کې علی احمد کرد ویلي چې په پاکستان کې یو جرنیل د پاکستان 2 کروڑ خلکو باندې دروند دی. په کار خدا دا چې یا خود اغه جرنیل لاندې راشي او یا د پاکستان عوام بره لاړ شي ځکه به زموږ برابري پیدا شي. نوموړی زیاته کړه چې په پاکستان کې عدالتونه د رول آف انډیکس نوم لړ کې
2 کروڑ خلکو باندې ځان بالا کړی دی. یا خو به هغه جنرل راښکته کیږي یا به خلک مخ په پورته دي. همدغه جنرل زموږ عدلیه دې حالت ته را رسولې چې پر 2 کروڑ ولس باندې هاوی دی او 1 شپږ ویشت نمبر ته یې رسولې ده.
د علی احمد کرد د تقریر نه سمدستی پس د پاکستان ستر محکمې مشر قاضي جسټس گلزار احمد دغه تورونه رد کړی دي او دوی نه تپوس کړی دي چې هغه طاقتونه د ښکارا کړی شي څوک چې عدلیه په فیصلو باندې اثر انداز کیږي. د هغه ویناوه چې هغه د علی احمد کرد په خبره باندې باور نه لري. د جسټس گلزار احمد ویناوه چې ما چرې هم د چا خبره نه دا اوریدلې او نه مې د چا فشار اغسته دي او چا کې هم دومره جرأت نشته چې مونږ باندې د فشار واچوي.
موږ د هیچا تر فشار لاندې کار نه کوو. لږ تر لږه زما نه په یادېږي چې د کومې ادارې فشار مې منلی وي او نه مې د کومې ادارې خبر اورېدلې. زه پوهېږم چې خپلې فیصلې به څنګه کوم. ما ته څوک دا نه راښيي چې فیصله به څنګه کوم. ما کله هم داسې پرېکړه نه ده کړې چې د چا په وینا مې کړې وي او نه هم څوک دا جرأت لري چې په ما فیصلې وکړي.
نوموړی زیاته کړه چې موږ خپل فیصله په خپل کوو او د پاکستان اساسي قانون مطابق کوو. انساني حقوق په موضوع دغه دوه ورځنی کانفرنس کې وکیلانو سره سره خبريالانو، سیاستمدارانو او د بشري حقوقو فعالینو هم ګډون کړی دی. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
افغانستان کې طالبانو په خپل حکومت کې په لومړي ځل سرکاري ملازمینو ته د تنخواګانو ورکول پیل کړی دي او وايي د 13 میاشتو اجرت به په یو ځای ورکوي. جرمني او هالند 3 ورځې وړاندې د افغانستان د تعلیمي ادارو او صحت کارکونکو ته د تنخواګانو ورکولو دلچسپي ښودلې وه. د طالبانو د مالیه وزارت وايي په 13 میاشتو کې 20 ارب افغانۍ زیات ټیکسونه یا محصولات ترلاسه کړي دي. پدیاړه نور تفصیل د ډیو رادیو همکار بارکوال میاخیل پر ریپورت کې.
د طالبانو د مالیه وزارت په داسې وخت کې چې له اقتصادي بحران سره مخ دی اعلان کړی چې د افغانستان ټولو سرکاري ملازمینو ته به د 13 میاشتو تنخواه په یو ځای ورکړي. رائټرز خبری ایجنسی وایي په 13 اگست میاشت کې چې طالبانو واک په لاس کې واخیست، له هغه راهیسې په سرکاري دفترونو کې زرګونه کارکونکو ته لږ تر لږه د تیرو درو میاشتو تنخواوې نه دي ورکړل شوې. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د اسلامي امارت د مالیه وزارت وایي چې سر له پرون یعنی د خالی شنبې له ورځې څخه د ټولو دولتي کارمندانو د درو میاشتو سنبلې، میزان او عقرب معاشات په یو ځای اجرا کیږي. رایټرز وایي دا تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبان ټولو سرکاري ملازمینو ته د درو میاشتو د تنخواو پیسې له کومې خوا پیدا کوي، ځکه چې وایي د طالبانو تر کنټرول مخکې هم لا د ملکي برخې ډیرو کارکوونکو د تنخواو نه اخیستو شکایت کړی و. خو د طالبانو د مالیه وزارت وایي د خپل حکومت په تیره څه کم درې میاشتنۍ موده کې سرکاري محصولات زیات شوي دي. د مالیه وزارت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په تیرو درو میاشتو کې مو د خپل کار په اته اویا ورځو کې 16.915 ارب افغانۍ چې 288 میلیونه ډالر کېږي عواید ترلاسه کړي. زموږ محصولات ورځ په ورځ زیاتېږي، ځکه مو یوازې د تېرې چهارشنبې په ورځ یعنی د نومبر پر 1.555 میلیونه افغانۍ چې 15.9 میلیونه ډالر کېږي عواید ترلاسه کړل. انعام الله سمنګانی په یو بل ټویټ کې لیکلي چې له دندو د ګوښه یا تقاعد شویو سرکاري ملازمینو تنخواوې به هم ژر پیل کړي، خو وایي په دې برخه کې څه تکنیکي ستونزې دي او د هغو پر حل کولو د مالیه وزارت کار روان دی. افغانستان د امریکا په بینکونو کې شاوخوا 9.5 ارب ډالر لري، خو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته امریکا هغه شتمنۍ کنګل کړې او د طالبانو حکومت ته نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دوه ورځې وړاندې د امریکا کانګرس ته په یو خط کې لیکلي وو چې د دوی د کنګل شویو پیسو په آزادولو کې مرسته وکړي، خو امریکا یې دا غوښتنه رد کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام سویسټ وړمشپا په خپلو څو پرلپسې ټویټونو کې ویلي طالبانو کانګرس ته په خپل لیک کې غلط بیانی کړی او وایي د هغوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني خو له افغان ولس سره بشري مرستې به روانې ساتي. ښاغلی ټامس ویسټ لیکلي، امریکا به له طالبانو سره په رڼو سترګو سپېڅلې سفارتکارۍ ته دوام ورکوي، خو طالبان هله قانونیت او ملاتړ ترلاسه کولای سي چې د ترهګرۍ په ضد ګامونه واخلي، ټولګډ حکومت جوړ کړي، د اقلیتونو، ښځو او نجونو د حقونو دپاره احترام ولري او ښځې وکړای سي تعلیم او روزګار ته رسایي ودري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اقتصادي ستونزې ورته له تېر حکومت پاتې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر ټویټر لیکلي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټامس ویسټ چې دا مني چې افغانستان د اگست تر نیمایي مخکې هم له اقتصادي ستونزو سره مخ وو، نو وایي شبوي چې د ستونزو د حل لپاره هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړي. د یادونې وړ ده چې جرمني او هالینډ د افغانستان د تعلیمي ادارو استادانو او روغتیایي کارکوونکو ته د تنخواو ورکولو ته لیوالته ښودلې او ویلي دي په مخامخ توګه د دغو تنخواو د ورکولو په اړه به له خپلو نړیوالو ملګرو سره بحث وکړي. طالبانو د جرمني او هالینډ د دې اعلان هرکلی کړی او وایي حکومت به سرکاري ملازمینو ته د دغو تنخواو په رسولو او شفافیت کې بشپړه مرسته کوي، خو دا یې نه دي ویلي چې د دوی لخوا سرکاري ملازمینو ته پیل کړې تنخواوې هم د جرمنی او هالند مرسته ده کنه د دوی لخپل محصولات ورکوي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
نوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا په بلوچستان کې د چلغوزو او د زیتون د ونو د غوسولو د مخنیوي په مخه د ژوب شیرانی په سلیازی سیمه کې د قبایلی او سیاسي مشرانو جرګه را جوړه شوې ده. د ډیوه همکار حفیظ الله ستوري شیرانی هم دغه جرګې ته ورغلی او 13 ورځ د دغه جرګې ورسته حال نیخ په نیغه په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پښتنو جرګې که څه هم د بدیو قبایلي او قبیلوي شخړو او قامي ستونزو د هوارولو لپاره کیږي، خو دا جرګه د څه بل کار په موخه جوړه سوي؟ هو، د بلوچستان د ژوب او د شیرانی د سیمې د اشر تحریک ځوانانو د سیمې د ځنګلونو او د ځنګلي ژوو د حفاظت په موخه په ړومبي ځل داسې جرګه جوړه کړې.
دا تحریک تیر کال شروع سو پیل سو، په هغه حالاتو وزېږولی، نو ونې هم لګولې او څه ونې هم ولګولې. له دې بعد موږ به دې نتیجې ته ورسېدل چې د نوو ونو لګولو پر ځای تر دې مهمه خبره چې کومه ده، هغه دا ده چې کومې دلته دلې لګېدلې شنې ونې د زراعو کلو چې کوم ځنګلات یې د زړغوردي او د زیتون هغه چې موږ هغه وژغورو، نو د دې دپاره موږ دا جرګه راوبلله چې خلکو ته د دې اهمیت معلوم سي چې د دې څه اهمیت دی، کوم اقتصادي اهمیت یې دی. دا خالي د اور د لګولو شی دا هرګز نه دی، دا زموږ قدیم اساسي دی. دا زموږ
دا جرګه د ژوب او ضلع شیرانی ترمیان د سیلګرۍ په نومیاتي ځای سلیازي کې د شنبې په ورځ ترسره سوه، چې پکې د ژوب، شیرانی، موساخي، لورلایي، کوټې او نورو سیمو د بیلابیلو قبیلو مشرانو، سیاسي او مدني فعالانو او حکومتي چارواکو په ګڼ شمېر ګډون درلود. ګډونوالو د ونو او ځنګلونو پر ارزښت او ځنګلونو ته د ورپیښو خطرو اړوند خبرې وکړې. د ګډونوالو په خبره په شیرانی، ژوب او نورو پښتني سیمو کې د زنغوزي، زیتون، اوبښتو یا سنوبر ونې په ګڼ شمېر پرې کېږي، او په یادو سیمو کې پر لویه کچه د ځنګلي ژوو او موسمي مرغانو ښکار کېږي، چې له امله یې قیمتي ځنګلونه مخ پر ختمېدو او ځنګلي ژوي مخ پر ورکېدو دي.
هغه علاقه مخکې زمری ځای ورته وایي، په دوی کې زمریان ګرځېدل، په دې کې لیوان، پړانګان ګرځېدل. چې کله دا درخت وولې شوې، اوس دا خړ مرغۍ مسعذر کې خو پرېږده شو، بې تاشا وي.
په جرګه کې د شریکو مشرانو په خبره خلک د ونو وهلو ته ځکه اړ دي چې د کورنۍ ژوند د چلاو او له یخ څخه د ځان د ژغورلو بله وسیله نه لري. وایي که بدل یې ولري، هیڅ یوه ونه به پرې نه سي.
ټوله کیسې په جلګو بدل کړي، او دغه جلګه سه راټول سوې ده. دغه کوم د درختو په باره کې موږ د دغې جلګې حمایت کوو، او د دغې جلګې سره هر قسم تعاون کوو په بڼه باندې کاږي، او موږ له حکومت څخه هم دغه غواړو چې دوی وادرېدو له موږ سره تعاون وکړي، او د خلکو واده یو ګیس یا یو بجلی یا یو بل داسې دغه کار چې له موږ سره حکومت هم همت وکړي، تعاون وکړي، نو به دغه ډېره بهترینه کیسه وي وادرېدو چې دوی له موږ سره وکړي.
په جرګه کې شریکو پوهانو وویل د ورځني ضرورت د پوره کولو لپاره دي ځانګړي ونې ولګول سي.
تاسو وګورئ، تاسو شاخه وګورئ، موږ په خاوره څه شی شنې دي؟ په خپله څه شنه سوي دي؟ کر شنه په خپله، بیر شنه په خپله، کجور شنه په خپله، غز شنه په خپله، دا په خپله شنه سوي دي. او یو ویکتوریا د ما تخم راوړی دا ولایتي پلوسه ده، دغه الټرنیټ دا د موږ دا به موږ هم ځکه سمسور هم کی، او بل دوه خبر دا ده موږ به بوټی نه وو سرویس نه دي سمور دغه سورونو واچو، موږ به ځکه په سایه کې پټو، دا د موږ مور ده، مادر نیچر دا د موږ مور ده.
د جرګې ګډونوالو د ځنګلونو او د ځنګلي ژوو د خوندیتوب هوډ وکړ، او له حکومت څخه د خپلې برخې د ذمہواری د ترسره کولو غوښتنه وکړه.
د لرګیو کاټول د پښتون زموږ کم دود دی، په دې دود کې موږ دا شی ډیکلیرو، دغه اعلان کوو چې د دې دا ډیر غلط عمل دی، د پښتون روایتو خلاف دا عمل دی. او ول دې سره سره موږ حکومت ته هم حکومت و دې شي ته هړ کو چې هغه خپل نظام دومره سخت کی چې خلک د درخت خو پرېږده چې یو پانه یې نسی پرې کوله.
ناشتې جرګې سي کم قرارداد پیش کړي، دا تاسو ته منظور ده؟
حکومتي چارواکو په جرګه کې د وینا پر مهال وویل چې په یادو سیمو کې د ځنګلونو د قیمتي ونو په وهلو اندیښمن دي، خو دوی دا هم وویل چې دا ورته معلومه نه ده چې په یادو سیمو کې تر اوسه پورې څومره ونې وهل شوي دي. چارواکو وویل د ځنګلونو د تحفظ لپاره د جرګې ټولې پریکړې ورته منظورې دي. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، ژوب.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
سیاست پوهان وایي پښتون میشت سیمو کې خزه د وینې د کمی په اړه معلومات نه لري، چې لکه بل یو شمیر ستونزې او بیمارو سره مخ کیږي. او په ځانګړي توګه هغه خزي چې ماشومان پیدا کوي. د بچی زیګون په وخت د وینې د کمی لوجه د ډیرو خطرو سره مخ کېدل شي. په خزو کې د وینې د کمی او د دې وجوهاتو او علاج په اړه باندې تفصیل د پیښورنه د ډیور رادیو خبريال عثمان خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
پاکستان کې د نیوټریشن کامی سروي کې معلومه شوې ده چې 50% نه سیبا هغه پیغلی جنکۍ د چا عمرونه چې د لسونه تر 19 کال پورې دي د وینې د کمی سره مخ دي. دریا خان د غذا ماهر دی او غیر دولتي ادارې نیوټریشن انټرنیشنل سره د پروګرام مشري کوي. وایي پښتون میشت سیمو کې زیاتره خزي د وینې کمی پاړه پوهاوی نه لري، د کوم لقبله د ډیرو رنزونو ښکار شي او په ځانګړي توګه کله چې خزي میندې جوړیږي بیا د یو شمیر مسلو سره مخوی.
پاکستان کې د نېشنل نیوټریشن سروې مطابق 50% نه زیاتې اډولسنټ ګرلز د 10 نه 19 کال پورې چې کوم زنانې دي هغه کې د وینې کمی ده، او دا زنانې چې بیا سبا میاندې کیږي نو هغه دی را روان چې کوم ماشومی نو اب لو برت ویټي. لو برت ویټ ای ته وی چې کوم یو ایوریج وزن د یو ماشوم په کاری هیلدی ماشوم نه نه کم وی. صحیح شو دغه شانتي کله د ډیلیوري په ټایم کې بیا د وینې ضرورت هم وی، داغي چې کم هغه برډن دی اب پچا باندې په کورنۍ باندې بوي، داغي په جیب باندې په هیلث سیستم باندې وی. دلته کې
پیښور کې خزو کې د وینې کموت پاړه یو غونډه تر سره شوی چې پکې د غذا پوهانو د مدني ټولنې فعالانو مقامی ان جی اوز وګړو ته په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې دې لړکی ډیر مهم کردار لوبولی شي. رینا شهید سهروردی خیبر پښتونخوا پلاننګ محکمه کې چاري تر سره کوي. وایي د نن غونډه کې په خزو کې د وینې کمی لدی علتونو او سرنګ په دې کابو موندل ممکن دي بشپړه بحث شوی دی.
جی نه، زمونږ هغه لایف سټایل داسې مونږ جوړ کړی دی چې مونږ هیلدی سیزونه نه خورو او مونږ چې کم دی آسان سیزونه لکه د ماشومانو چې څنګه عادت وي د دې د وجه د وینو بیماری نورم زیاته کیږي. نو مونږ دا هم مقصد دی چې دا سوچ په خلکو کې ختم کو چې د صحت مندی لپاره صرف دا نه دی چې ګران سیزونه مونږ اخلو، بلکې زمونږ په کور کې چې دا کم سامان دی، سبزیانې شوې، دالونه شو، د دې نه هم مونږ چې کم دی خپل د وینو کمی او د نور صحت والا سیزونه پکې پوره کولی شو.
الطاف خان د مردان سره تعلق لري. وای په مقامی کچا ورکوټي سازمانونه، بلدیاتي نمائندگان او علماي کرام خزو کې د وینې کمی په حق له ډیر په اسانه غټور معلومات زنانو ته رسولي شي.
تاسو ګورئ نه چې کوم فولیک اسید دی او د ايرن چې کوم میډیسنز دي نو هغه ای ډبلیو زوم ورکي نور په بازار کې په اسانه باندې اویلیبل دي، خو د خلکو هغه ته پام نشته ځکه چې خلک ته د هغه د کمی د چې کوم نتیجه د هغه ته پته نشته. نو هغه په وافر مقدار کې یا برابر مقدار کې دا میډیسنز داخلي کوي ته ویلی شي زما خیال چې دا مسله په اسانه حل کیدی شي.
د صحت پوهانوای پاکستان کې د ماشومانو زیګون په وخت د میندو او کوچنیانو د ملي نشمیره تر ډیر حد سی باده. دوی وای د مرګونو دا شمیره خزو کې د وینې کمی پوره کیدو سره تر ډیر حد پورې را کمیدل شي، او دا چې خزې ډیر په اسانۍ سره خپل ځانونه د وینې کمی نه ژغورل شي باید چې خپل نږدې د صحت مرکزونو یا لیډی هیلت ورکرانو ویډیا د پولیک اسید په نامه ګولۍ واخلي او دې سره د تازه شنو سبزو او دالونو استعمال خپل خواړو برخه وګرځوي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د امریکا د دفاع وزیر لایټ آسټن 13 ورځ په بحرین کې ویلي د منځنی ختیځ د امنیت لپاره د امریکا ژمنې کلکې او باوري دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا رادیو همکار مجاهد جواد په ریپورت کې.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن د خالیه شنبه پورس په بحرین کې وویل راځي چې ښکاره یې وویو د منځنی ختیځ د امنیت لپاره د امریکا ژمنتیا کلکه او باوري ده. چارواکي لسیمی سره د امریکا د ژمنتیا په اړه اندیښنه لري، په ځانګړي توګه له افغانستان څخه د امریکا د ډراماتیک وتلو وروسته چې امریکا غواړي له ایران سره اټومي تړون ته ورسیږي. آسټن زیاته کړه خو د ایران کړنې په دې وروستۍ میاشتو کې هڅونکې نه دي، په خاصه توګه د هغوی د اټومي پروګرام د پراخوالي په برخه کې. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل ملګري او دښمنان دواړه پوهیږي د امریکا د وړتیا او پاړه چې کارولی شي. آستن د خالی شنبه پورزده هم وویل چې امریکا خای ډیپلوماټیک حل پسې وګرځي ځکه د بایدن په اداره کې ډیپلوماسي د حل لومړی لار ده. آستن د امریکا د پخوانی ولسمشر ډوایټ ایسنهاور هغه خبره کړې چې پوځي ځواک په یوازې توګه نړۍ ته دایمي سوله نشي ورکولای. د امریکا غږ د راپور لمخې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن منځنی ختیځ ته د خپل سفر په ترڅ کې د جمعې په ورځ بحرین ته رسیدلی او تمه ده چې عربي متحده اماراتو ته به هم ولاړ شي. د پینټاګان په بیان کې راغلی و چې آستن به په بحرین کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په نړیوال انسټیټیوټ کې یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړي چې د دفاعي شراکت او د سیمې د امنیت او ثبات د ځواکمنتیا په برخه کې به خپل د رهبرۍ اوږدمهاله رول ته دوام ورکوي. د بحرین د ستراتیژیکو مطالعاتو په نړیوال مرکز کې له ټول منځنی ختیځ څخه د دفاع وزیران، مشران او نور لوړپوړي حکومتي چارواکي بلل کیږي. په عربي متحده اماراتو کې به آستن له جیکپورو چارواکو سره په دوارخیزو اړیکو خبري وکړي. د خبرپاڼې لمخې ایران به اکثرو دغو خبرو کې د بحث موضوع وي. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوا واشنگتن ډي سي.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. په خبری خبرونه کې وخت شوې د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو لپاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده. راځي چې په ګډه وورو.
د برازمي امریکا د ملکونو تنظیم او ای ایس په یو اواز یو قرارداد منزور کړی دی. په دې کې نیکاراګوا کې ورس په زیاتی خرابیدونکو سیاسي او د بشري حقوقو په حالاتو او د نیکاراګوا د حکومت لخوا د انتخابي عمل د تالا ترغکول په کوششونو فکرمندي ښکارا کړی شوې ده. د اکتوبر په شلم تاریخ منظور کړی شوی قرارداد کې د صدارتي امیدوارانو او د سیاسي قیدیانو د خوشی کولو غک شوی دی او د نیکاراګوا حکومت ته پکلکه سره ویلي شوی دی چې انتخابي اصلاحات نافذ کړي، د صفا او د آزادو انتخابونو کې دوه اجازه تی ورکي او دا لوز دیو کې چې کله ضرورت وي نو د برازمې امریکا د ملکونو د تنظیم د منشور او د امریکای د سیمې د ملکونو ترمنځ د دستخط شوی جمهوریت منشور مطابق با نور اقدامات هم کوي چې پکې د او ای ایس د لوی اسمبلی یو پنځوسم باقاعده اجلاس ته د 8 نومبر د انتخابونو جاج اندازا پیشکول هم شامل دي. او ای ایس خپل دا قرارداد په نیکاراګوا کې د صدر اورټیګا او د هغه د نائب صدر کورودانی د روزیریو مریلو د حکومت د ډیری مدینه د بشري حقوقو د خلاف ورزو کې دورستو منظور کړی دی. د دوارو د خپل حکومت په زور په اولسي مشرانو، صحافيانو او سیاسي مخالفینو باندې د زور ظلم یو مهم شروع کړی دی. د نیکاراګوا په سوونو خلک په سیاسي بنیادونو په جیلونو کې اچولې شوې دي او د یو لک نزيات نور خلک د ملکا تختیدلی دي. د نیکاراګوا حکومت په اگست کې په جمهوریت طریقه د کیدونکو انتخابونو امیدونه هغه وخت حالات ترغکل کلی چې د ملک لوی مخالفه سیاسي پارټي په انتخابونو کې د برخې اخیستو د پاره نا اهله وګرځوله. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د بریاځمې امریکا د ملکونو د تنظیم د او ای ایس د منظور کړي قرارداد ستاینه کړې ده او دا خبره په ګوته کړې ده چې په دې کې د تنظیم د غړو ملکونو لخوا د صدر اورټیګا او د نائب صدر مریلو د غیر جمهوری انتخابي عمل او د روان زور زیاتی په سختو ټکو کې غندنه شوې ده. د تنظیم د پاره د امریکای مستقل استازي برادلی فریډن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې قرارداد منځوري صدر اورټیګا او نائب صدر مریلو ته په صفاټکو کې دا پیغام دی چې د دوی کارونه نور د زغملو نه دي. په کال 1901 کم اتیایم کې د عامر حکمران د سموزا د حکومت په نسکورولو کې د اورټیګا نږدې ملګری او مشهور ناول نگار سرګیو رامیریز هوانا ټایمز ورځپاڼې سره خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې اورټیګا په تاریخ کې ځان له یو انقلابي مشر نوم ګټلی شو خو اوس به د یو غدار په نامه یادولی شي. رامیریز دا وخت په سپین کې د جلاوطنۍ جون تیری د خپل مرکه کې دا هم ویلي دي چې اورټیګا هر څومره په ځان نظریاتي پرده راخوره کی خو دې بهشکه چې یو عامر حکمران دی. د برازمي امریکا د ملکونو په تنظیم کې د امریکای مستقل نماینده فریډن وای چې ډینیل اورټیګا لا او د نائب صدر خزی روزیرو مریلو لا د نیکاراګوا خلکو دا اختیار نه دی ورکړي چې نیکاراګوا کې د ایکی یوی پارټه خپل خاندانی امریت نافذ کړي. دوی چې امریکا به هغو کسانو له د سزا ورکولو د پاره د خپل ټول سفارتي او اقتصادي وسطوان نه کار اخلي څوک چې د نیکاراګوا خلک په ازادۍ سره د خپلو مشرانو د غوره کولو د حق نه محروم ساتي.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا درې ساعته خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدې. خو چرته زیمو د وایس اف امریکا دیوا د خبرونو وروسته به تاسو په دې صفو اورئ د مشال ریډیو خبرونه. سبخت ورشا سره د پروډوسر ارباب محمود علي ستاسو نه اخلم اجازه. خو ورځ خو وختونه مناسب شه. د لوی الله په امان.